مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن یکشن بده د غویې ثور یو لسمه د می لومړی نیچه د هغو اوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک او نیکمرغه وي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان سوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. داعش سختریزې ډلې د کابل د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه، یوه ښځه وژل سوې ده. د کابل د امنیې قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دریمې حوزې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان درې نفره نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات سوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوي حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونه یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل، روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکې ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی په یوه نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسی زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ راروان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغې هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفوې له فرمان څخه سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقص کړی، خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د بخښنې له فرمان څخه د سرغړونې پر مسله له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې.
او دا اسلامي محبت الله جل جلاله د ټولو ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو ور بیا دی اختر د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا درګ په جماعت کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل، افغانستان کې سجانای اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلی. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعش ډلې په بریدونو کې په جوماتونو او ښوونځیو کې ووژل سول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي، څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلی او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جماعت کې د اختر له لمانځه وروسته خبرې کولې وویل، تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند ته خوښ خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس دپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای و چې فقط پنځه ورځې یا اوه ورځې چې بدی د اطمینان ساو اخستله.
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې دروژي په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځنی ولایتونو کې پر ملکی افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خبرې کړي، د حکومتولۍ، د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. خو د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسال عبدالسلام حنیفي بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړی، د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله ښودلی.
ما امیدوار سم کې هموطنان
زه هیله مند یم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
برای ملت افغانستان بګردونه.
بلور ته یو شمیر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خوندی نشته. خود دې به خوندی لامل څه شه دی؟ کابل میشته روح الله تلاش.
روان مزه ته پکاتو پډیر ډار سره جمعه ته ورغلی و، زکه په دې ورسېو کې جمعهونه ډیر زیات پنه خښوي وو. نو د تیر پرتله کې درته وایم دغه اختر ته ډیر زیات خلک خوشاله نو، یعنی د خلکو په سیرو کې لورایا خفغان ښکارا کیدو.
د کونړ اوسیدونکو متی الله شهاب هم وای مخکنی جوش او خوخی اوسنی اختر کې پاتې نه ده.
اته نه همیا شکیږي چې له اقتصادي ناورین بيخي زوريږي او دغه ترڅنګ د بیوزلۍ او فقر کچه بيخي زیاده شوې ده. نو هغه شان چې مخکې به کوم چا د کورنۍ لپاره مصارف کول، د اخترونو لپاره به تشه خستل، ولی هغه به د اختر کې ونه شو کولای چې واخلي.
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او اند سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه ناوخت اعلان وکړ چې نن یک شنبه په افغانستان سان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. دې موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمیر افغانانو لیکلي چې نن یې هم روژه ده. ځینې بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بلل ده.
په راپور کې ووردل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي. خو تر دې اعلان څو ساعت وروسته طالبانو وویل چې د هلال کمیټې د پریکړې لمخې د یک شمې پورس په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار په مرکزی عیدګاه جماعت کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه. د هغه څیره بیا هم په رسنیو کې ښکاره نسوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اختر د لمانځه په دغه مراسمو کې لمونځ کوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګمبته کې چې یوازې حکومتي طالب مسلمان ورسره وو خلکو ته لانډوي نه وکړه. ملا هیبت الله خونزاده چې څیره بیا هم رسنیز نسوه، عوامو خلکو یې یوازې اواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده. د ورسره مسولانو لډلې یو آزادی رادیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستي وینا وکړه او چیرې یوازې دغه ځانګړي ګمبته کې ناستو کسان ولیدل. ملا هیبت الله په خپل لند پیغام کې د افغانستان د ازادي او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره ژمنه وکړه.
او د دې کامیابی مو مبارک شه، او د دې امنیت مو مبارک شه، او د اسلامي نظام مو مبارک شه. د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتل کوي. مرب جل جلاله دې پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او د اسلامي اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله دې ټول ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هیبت الله د ژوند په اړه شکمن دي. خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هیبت الله سره په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده.
ومردل چې په کندهار کې د طالبانو مشر د اختر د لمانځه پر مهال څرګندونې کړې دي. تر اوسه د کوچنی اختر په اول ورځ په افغانستان کې د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکول سوی. که څه هم وروستیو امنیتي پېښو خلک اندېښمن کړي، خو خلک وایي چې د تېرې شپې د هوایي ډزو له کبله بیرېدلي، خو بیا هم د اختر اول ورځ ښه روانه ده.
د یوې خونړۍ روژې له تیرېدو وروسته د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې. یو شمېر کابل میشتي وایي سره له دې چې پلازمینه کې د تېرې شپې هوایي ډز وویرول، خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه. د کابل اوسیدونکي شریف ازادي راډیو ته وویل
د اختر لومړۍ ورځ شکر په امنیت کې تېره شوه، خو سره له دې چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه، مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د تېرې شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګون راپورته کړی. ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي. سره له دې چې طالبانو وړاندې هوایي ډزې بندې کړي او عاملانو ته یې د جزا خبره کړې، خو د دوی د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسیدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره له دې چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خوښۍ کې نشي تیرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په آرامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د همدار ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختری پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لاره خبر شوی ویلي
موږ به په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالی توګه باندې شکو او ځای ځای کله نه کله چې کوم پیښه کیږي دا غوی په مخنیوي کې ان شاء الله موږ متوجه یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په چاودنو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جوماتونه، ښوونځي، تکیهخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت د داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د طالبان حکومت د کورونیو چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د افوی فرمان چې چا نقص کړي، که څه هم شمیر یې کم دی خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند افوی له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی، هغوی چې دا فرمان نقص کړی، خپل احساسات یې پر اصول لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډیر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وي چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ دوهویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړه ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و ویلي وو چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړی دي. په راپور کې راغلی و چې دوی د غموندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشه ژمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
وموردل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو، پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د افوی له فرمان څخه د سرغړاونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه، د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت لانوي، له دې سره جوخت د افغانستان د پخوانی جمهوریت ټولو کارمندان ته او په ځانګړي توګه د وسوال پوز نظامیان ته د عفو فرمان اعلانوي، خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي.
د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کېږي. که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوئ څه به پیښ شي او اوس څه روان دي؟
که چیرې د دغو پیښو مخه ونه نیول شي، زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پرېښودو ته مجبور شي، او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپل لیکو ته جذب کی او دا به بیا د افغانستان اسلامي امارت او سرخوګي وي. خبر دی چې د دوی زورونکو ته او یا هم هغه خلک چې د عفو فرمان نه تدقیق کوي او پخوانی نظامیان شکنجه کوي، هغه باید که په هر سطح افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شنونکي احمد خان اندړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پلوسي زيلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټولو لپاره مبارزه کوي. پلوسی له یو پلاوی سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلی. دغه سفر چې لمخکې نو اعلان شوی داسې مهال تر سره کیږي چې متحدو ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنجشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارډ ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 60 میلیارډ ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړي شوي. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د ویل له چین نه به وغواړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکې موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل، اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندوی بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل، یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسي لخوا ګمارل شوی مشر یوهن هورلاچف ویلی چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر بار زخت دی او د دې موزیم کارکونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغهونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوا لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو 10 دقیقو کې له اسمت سروان سره د راپورونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اختر په شپو ورځو کې ل امنیتي وزیر د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لره رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیشمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورستۍ بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیشمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې.
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګرو ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
اوزای امنیتی د
ورستوی وختونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. په کابل ولایتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې. خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جمعات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژي. موږ به خپلو جمعتونو ته ځو او د اختر لمونځ په ادا کوو.
وویس کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړی دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کو چې لمونځ او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندیښنه دا وی چې جمعات ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسی، خو اوس دا بهتره غني چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمنیو. نو له دې عمله د خپلوانو کورونو ته نزو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پرام غږی په اساس امادګی لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندې کړی. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاءالدین خلیفہ صاحب قناقه باندې چاودنه وه. د دغه جمعات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس به هم صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلومات خبرونې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنګیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړې دي. په دوام کې راغلي وروسته له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د برید خبر ورکړ، دغه ډلې یو ملاتړي چې په تاجکي ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمنځ ښار په راکټ ویشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونو ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوست په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوګونی چلند کړی دی. ورځپاڼې د الجزیرې او سی بی ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوست په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړي. سروې موندلې چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده؟ سلامونه مواد چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي، زموږ د افغانستان افغاني بیرغ دی، هغه څنګل کې اوس وسین بیرغ دی. سین بیرغ نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرغ بیرغ واړو، نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خودکشي فکر نه لري.
ډاکټر عبدالقدیر متصل په هلمند ولایت مرکز یو اقتصاد سره په اړیکه کې یم. زه د کوچني اثر تر راځلو سره د دې د اقتصاد په شار کې چې څنګه پر دې توکو باندې ریګول کېږي. زه د اسلامي امارت په چارو کې ما غوښتنې چې دوی باید له پوهه کار وکړي او دې سره توجه وکړي.
سوا جمال الله د هلمند ولایت نه د لیدو ولسوالیو څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شوایم دغه الخیر موسسه چې اوس انجونو د مکتب جوړولو په موضوع کې را مختصر یاده یو جهان مننه. یا زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه و چې دا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د انجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنې مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکی اولیت به انصاف ده شي چې زموږ د منطقې د انجونو حالات وکتل شي، حاکی اولیت کې موږ راسو.
موزه خوارم خان شرافت د خوست ولایت صبرای ولسوالۍ مچکلنه خبرې کوم وروره. صبرای ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثره په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. وروره زمونږ خدای دې وکړي چې لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي. خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ.
سلام نکنال ولات نمی اړیکنی ولای دا طالبان کوم کال کړی دی یا یو خوځی ګیم بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی په اړه یو نظر وړاندې کوم. دا ډیر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان بندوي، دا به ډیر غلط کار وکړي. اولس کې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هیڅ کله توجه او هیڅ کله خوشي نه.
زوجین د کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالۍ د کجور و شادود کې دوه کاله مخکې زموږ مجاهدین وضعیت زورکي ودرولم چې ته دغه د شاولیکوټ د کجور د منچې عریضي وکړه د وطن وجتې تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه په لاس و سره سره جلرم یې د دغه مجاهدینو په هدایت تللی یم. دانی بیرکشاتیات ریاست سطر وزارت پوری داغ مرکز و انجنران داوست پا کجور کشاولی کورت کجور کنی کندنان کنی آی حاچی وکره دو بو اتش بچه مو خرر مخلاص که دیزاین مو وکری براوز مو وکری دیا مشورا و تجور کلل قرارداد ما دا شورا پر ماما بندی جور سوی دی دا شبکی از ما دا شورا پر ماما بندی جوری سوی دی قرارداد سوی دی ورس دا کیارو دا طرف حل تکار پر کیج آدم دادی شاق شبکی دا خپل زای هم علوی دی.